رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنځم بعده د دیارلسو اونیو کال د هوت میاشتې نهمه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او طالبانو دواړو ویلي چې پر مهم مسایلو باندې د خبرو لپاره د شنبې په ورځ بیا غونډه کوي. پاکستان هند ته دغه هیواد د هوایي قواو د نیول شوي پیلوټ د حواله کولو اعلان وکړ، او په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ غونډه بېله موافقې نه پای ته ورسېده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غني وایي د سولې واقع به د افغان ولس په لاس کې وي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی.
د کاب نهمه، په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو د قدردانۍ د ورځې په توګه ولمانځل سوه.
ملي اردو د افغانستان د ناموس ساتونکي ده.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د هند او پاکستان په شخړه او د امریکا او شمالي کوریا په خبرو هم رپورټونه لرو. خو اوس په دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې طالبانو سره درې ورځنۍ خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د خبرو د لړۍ روانه شنبه د مارچ په 2مه بیا پیل شي. ښاغلي خلیلزاد ویل چې په ځینو مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره خبرې د څو ورځو لپاره وځنډول شوې. زلمی خلیلزاد نن د پنځشنبې په ورځ د کپ په نهمه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دواړه لورې به په راتلونکو دوه ورځو کې خپل منځني بحثونه جاري وساتي او له منظمو پلانونو سره به د شنبې په ورځ بیا راټولېږي. خلیلزاد وویل چې څلور مهم مسایل اوس هم د میز په سر پراته دي: له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې، او په افغانستان کې اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو د بحث اساسي او مهم موضوعات دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا، لکه څنګه چې په دا حکومت خبرې روان دي، په کابل کې هم د یوې ملي ډلې په جوړولو کې پرمختګ شوی چې له طالبانو سره په خبرو کې ګډون وکړي.
طالبانو هم ویلي چې د افغانستان سولې په تړاو د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په غونډه کې د دواړو خواوو لورو تخنیکی ټیمونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو خبري کړې دي، او هم په همدې موضوع باندې نورې خبري دوام لري. د لومړي ځل لپاره په پرونی غونډه کې د طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر او لوړ پوړو امریکایي چارواکو ګډون کړو. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد دا بیان په خپل ټویټر باندې خپور کړي او ویلي دي چې د طالبانو سیاسي مرسیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د غونډې په څنډه کې د قطر له صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د امریکایي یو ناټو ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم لیدلې دي.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې پاړه به ټول حدود یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلي اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې د جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه، په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان ټول اقشار د نوموړي په قول د سولې په اړه یو واحد نظر ته رسېدلي دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري. اشرف غنی وویل:
په خله او په عمل کې افغانان ته وایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسی، موږ باندې هغه ټول سوله چې تل پایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده.
اشرف غنی بیا طالبانو ته خطاب وکړ او ویل چې بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي. جګړه ولې کوي؟ اشرف غنی وویل که مخه مو دا وه چې نړیوال ځواکونه دې له افغانستان نه وځي، نړیوال ځواکونه هم ستاسو مانې نه دي، دا غز او دا میدان ما ټوله نړۍ قانع کړې ده چې تاسو سره خبرې وکړي، څو چې ما نه وویلي تاسو ته په ولسو کلونو کې چا خبرې کړې وې.
پاکستان به د هند هوایي ځواکونو د یوې جټ الوتکې پیلوټ خوشی کړي چې وړمه ورځې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د الوتکې د راغورځېدلو وروسته نیولی و. صدر اعظم عمران خان نن د پنجشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې پاکستان به د هند هوایي ځواکونو نیول شوی پیلوټ وینګ کمانډر ابینندن ورتمان په اتمي وسلو سنبال ګاونډي ته د سولې په خاطر د لاس اوږدولو په خاطر سبا د جمعې په ورځ هغه هیواد ته وسپاري.
په عین وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د هند له خواهی د کشمیر د پلوامه په سیمه کې پر هندي ځواکونو باندې د تیر هفتې د مرګانی برید پاړوند اسناد ترلاسه کړي دي او جاج یې اخلي. د هند د بهرنی چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلو چې په دې برید کې د جیش محمد د ککړتیا پاړوند پاکستان ته اسناد سپارلي دي. د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتونو وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملي امنیت د کمیټې له غونډې نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ.
جب آتنکی حمله کرتا ہے
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندوستانی باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وښیو چې دا هیواد پرمختګ نه پرېږدي.
له بلې خوا د هند د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د خپلې خاورې د دفاع پوره حق لري او د پاکستان له خوا د نیول شوي زخمي پیلوټ ویډیوګانې او عکسونه خپرول د جنیوا د تړون ښکاره سرغړونه وه.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې سرمشریزه غونډه د کومې موافقې له لاسلیک کولو پرته پای ته ورسېده. د جمهور رئیس ټرمپ په وینا د شمالي کوریا مشر ورسره د مخکینۍ ماښامنۍ په مهال ژمنه کړې وه چې نه به نورې اتومي ازموینې کوي او نه به په امتحاني توګه راکټونه توغي. په موقع په دې اکله د یو رپورټ خلاصې ده چې ګالیا رڼا نورسانۍ درته اوري.
جمهور رئیس ترامپ ویل د شمالي کوریا له رهبر سره یې غونډه لکم قرارداد پرته پای ته ورسیده، ځکه دا نه غوښتل چې پر شمالي کوریا ټول بندیزونه لری کړي. جمهور رئیس ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ په ویتنام کې خبریالانو ته ویل واشنگتن نه غوښتل چې د شمالي کوریا د مزایلو او اټومي کوپړیو په شمول د یانګ بیون اټومي مرکز بهر د مخفي اټومي فعالیتونو پرته قرارداد لاسلیک کړي. خو جمهور رئیس ترامپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر رهبر باور لري او سره له دې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې بي پایلې پاتې شوې، د غیر اټومي کېدو په اړه د کیمپر سرګندونو باور شته. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل دوی هیله من و چې دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو زمون غاګ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د تجارت د وزارت یو لړپوړی مامور وایي چې له چین سره نوې تجارتي موافقه د لاسلیک کولو لپاره تر اوسه بشپړېدو ته نږدې شوې نه ده. د امریکا تجارتي استازي رابرټ لیتزر په واشنگتن کې د کانګرس یوې کاري ډلې ته وویل چې موافقې ته د رسېدو لپاره ډېر کار لا پاتې ده چې باید سرته ورسیږي. چین او متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو غټ تجارتي انډیوالان دي، یو د بل پر صادراتي مالونو باندې د میلیاردونو ډالر ګمرکي محصول د لګولو باوجود د 1300 میاشتنه په خبرو بوخدي او کوشش کوي چې ونوي تجارتي موافقه لاسلیک کړي. صرف څو ساعته وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د ټرمپ د سوداګریز او سیاسي ژوند په اړه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس غړو ته د یوې استماعي غونډې په دوران کې ګواهي ورکړه. نوموړی نن د پنجشنبې په ورځ بیا د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته د ځوابونو لپاره کیپیټل هیل یا د کانګرس ودانۍ ته ورغوښتل شوی دی. د پرونۍ غونډې برعکس نننۍ استماعي غونډه د بندو دروازو تر شا سرته رسیږي. ټاکل شوی چې کوهن به په دې هفته کې د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته هم د تړلو دروازو تر شا ځوابونه ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مقړې د دې خبرونه لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې حدود به یوازې د افغانستان خلک ټاکي او هیڅوک نسکولای په افغانانو باندې هغه سوله تحمل کړي چې تل پاتې نه وي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسلو مخصوصا سولې په اړه به ټول حدونه یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلی غنی د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې د جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان ټول اقشار د سولې په اړه یو واحد نظر ته رسیدلي دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري.
په خوله او په عمل کې افغانان ته وایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تلپای نه وي هغه د منل وړ نه ده.
د ښاغلي غنی پر وینا اړینه ده چې د منازعې د حل لپاره یو افغاني لاره ولټول شي تر څو یو بل قانع کړل شي. هغه یو ځل بیا طالبانو ته خطاب وکړ او وی ویل چې بین الافغاني سولې ته د غاړه کیږدي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې زیاته کړه چې جګړه وژنې د توجیه کړي او ودې وایي چې ولې جګړه کوي.
افغان کشی ته توجیه کړي از خاطر کی و برای چی میجنګي؟ اگر هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان برای قوای بین المللی مانعتان نیست، دا گسو دا میدان بگید چنگه خود طول نرهی مقانه کرده از در سر او غگیگی ترسی ما نرهی تا نو ویلی ول از کالا چا در سر او غگید. خدا دا افغانان دا سول دا اجماع برکتو زیتاست بین المللی طول نظر کی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په قطر کې د طالب استازو او امریکا د خبرو یو برخه وه. جمهور رئیس غنی باور څرګند کړ چې که طالبان خپله ټولنه نادیده ونیسي په هغه صورت کې بل چا سره سوله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان چمتو دی چې د درد او غم سره سره پرمختګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې په جګړه کې ښکیل لوري مجبوره دي چې د ښځو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کیږدي. خو طالبانو په کراتو ویلي دي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني. خو په تازه دغې ډلې بیا ویلي دي چې چمتو دي د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي. ښځو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې 15 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب، د ښځو پر انساني حقوقو او د افغانانو په مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی و. له دغو ښځو څخه بس مینې دغه پریکړه لیک ولوسته او زیاته یې کړه:
موږ افغان ښځې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسېدو له کوم قید او شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. دوهم، موږ ښځې دوامداره سولې ته د رسېدو لپاره د ولسي حرکتونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ګامونو څخه په کلکه ملاتړ کوو. همداراز د نورو سوله غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو څو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
ښځو په دغه پریکړه لیک کې همدارنګه ویلي و چې ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او نړیواله ټولنه یې هم مکلفه وګڼله چې د سولې په خبرو اترو کې دې له افغانستان ملاتړ وکړي. افغان ښځو ویلي چې د سولې طرفداران دي خو په هر قیمت سوله نه غواړي. د افغان ښځو د دغو غوښتنو په ځواب کې جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې د دوی وړاندیزونه او نظرونه به د ټولنې له نورو اقشارو سره د سولې په ملي مشورتي جرګه کې یو ځای کیږي تر څو یو واحد ملي لیدلوری منځته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې په کابل کې د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع د غونډې او د اجنډا په څرنګوالي زموږ همکاري نوشابه آشنا د ښځو چارو وزارت له مرستیالې او د غونډې یوې ګډونوالې سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د غونډې په هکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
تقریبا نن د دوی د غوښتنو نه قطعنامه جوړه کړه او قطعنامه هم پرون د دوی تاییدي واخیسته. د کابل پوهنتون په لیلیا کې وي، د دوی تاییدي واخیسته، هر بند هم ولوسته، د دوی د پیغامونو نه هم جوړه کړې قطعنامه جوړه کړه او نن هم د ولسمشر مخې ته ولوسته.
که د پریکړه لیک مهمو خبرو ته په لنډو کې اشاره وکړي چې مهم ټکي پکې څه وو؟
لومړی ټکی دا و چې موږ ټولې د افغانستان ښځې سوله غواړو او بالفعل فوری آتش بس غواړو، د هم د حکومت خوا هم د طالبانو د خوا، تر څو چې دغه مذاکرات او دغه خبرې اترې په یوه سوله میزه فضا کې تسره شي.
بله.
او بل مهم ټکی دا و چې خځه غواړي چې دغه فیصله او دغه د سولې خبرې بین الافغاني وي، د خځو ګډون کې حتمی. په عین زمان کې دغه د فقر او د بېوسۍ لپاره کار وشي او خلکو ته کار پیدا شي چې خلک مخه نه کړي د پیسو دپاره جنگ طرف ته، د پیسو دپاره وجنګي. بل مهم ټکی دا و چې د هغو زورمندانو او غیر قانوني وسله والو نه وسله ټوله شي. دا د شمال د ښځو مهم پیغام و چې په شمال کې ډېر دغه زورواکي دي او ډېره بدبختي روړي او دوی په خپل منځ کې رقابتونه لري. د جنوب د ښځو تقریبا مهم پیغام دا و چې دوی خپل اولادو ته ښوونه روزنه غواړي. دا د ښوونې روزنې نشتون او د ښوونځیو نشتون او د سواد کموالی سبب شوی چې دوی فریب وخوري او دوکه شي او د دښمن خواته ولاړ شي، یعنې د سولې په مفهوم او د ښه ژوند په مفهوم پوه نه شي.
بله.
او همداشان د غرب او د شرق د ټولو زونو تقریبا فیصله همدا وه چې مو پایداره او باعزته سوله د خلکو دپاره غواړو، موقته نه چې موقتي سوله وي.
بله. بله.
او بله مهمه خبر دا وه چې هره ډله د یعنی هره ډله د په خپل اند باید د هر چا سره ونه غږېږي، یو منسجم ګروپ وي د حکومت واک ته لاندې په قوت د خپل افغانستان د یوه ادرس نه نمایندګي وکړي او د طالبانو سره وغږېږي.
بله. د مخالفو وسله والو له لورې څومره ډاډ لري چې د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع د غږ به واورېدل شي؟
موږ مثبت فکر کړو، فکر کوم چې اوس به د طالبانو نظریو هم ډېر توپیر کړی نسبت تیرو کالو ته. دوی هم د جنگ هغه ترخه انعکاسات لیدلی دي او که د مو خلک چې پخواني خلک نه دي، که د مو د افغانستان خلکو چې ډېر تغییر کړی، یعنی تاسو باور وکړئ چې هغه لرې سیمو ښځو دومره یو ښه نظریات موږ سره شریکول چې موږ پخپله ورته حیران پاتې وو. نو هغه هم تغییر کړی دی، هغه هم د جنگ نه متنفر شوي دي، نور نو ټول د جنگ نه خسته شوي دي. او د مو خبره داس خبره نه دي چې د اسلام د چوکاټ نه بهر خبرې مو دغه د اخر اتلس کلو لسته راوړنې چې اوس ښځې ډېر یو لوړ حد او سرحد ته رسېدلي دي، دا باید د پامه ونه لویږي او خاورې پرې ونه لویږي. یعنی د مو لسته راوړنې باید حفظ وي. زه فکر کړم چې هغه غوښتنې چې د اسلام په چوکاټ کې وي هیڅوک یې نه شي تداولی.
بله. ډېره مننه سپوږمۍ وردګ کور ودان.
تاسو نه مننه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ له دوو ورځو پرله پسې خبرو وروسته دوه ورځې خبرې ځنډیدلې او دواړه خواوې په خپلو کې په داخلي بحثونو بوختې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایي پلاوی دوه نوې مسالې له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او اوربان هم مطرح کړي. خپل خلیلزاد هم د څلورو مسالو یادونه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان پر پوښتنه کوي.
نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سوری خبري په دې خاطر چې پلاوی په خبرو منځو کې داخلي بحثونه وکړي ځنډیدلې. زلمی خلیلزاد او طالب ویان دواړو ویلي چې شنبه به د مذاکرات بیرته پیل شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحې د خبرو په اړه درې ټویټه کړي. په یو کې ویلي دواړه لوري به دوه ورځې داخلي بحثونه وکړي، شنبه به له پلان سره بیرته خبرو ته کښینو. څلور مهم مسائل د میز په سر پراته دي. په بل ټویټ کې ویلي د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې هم د یو ټیم په جوړښت کې پرمختګ راغلی ترڅو له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې بحثونه ژور او خپلونځي مشورې کېږي او راتلونکې غونډه به شنبه وي. وید مجدد چې د قطر ناسه تعقیبوي وایي امریکایي پلاوی د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو مسالې هم یادې کړې دي او طالبان پر مشورې کوي ترڅو شنبه فیصله وکړي. ښاغلی مجدد هم وایي چې ملګري ملتونه هم اوس دغه خبرو کې ګډ شوي ترڅو تضمین وکړي.
دوه مسالې چې ډېر مهم دي، یو د افغانستان نور هیوادونو ته ګواخ نه پېښېدل چې دا باید تضمین شي، او دا تضمین اوس داسې معلومی کې چې ملل متحد او ځینې نور هیوادونه هم په دې کې دوی هم ګډ شوي دي. او بل خبر هم دغه د افغانستان څخه د بهرنۍ قوتونو وتل دي چې دا هم طالبانو په خوا هم ویلي وو چې د ضمانت ضرورت لري، یعنی دواړه خواوې باید ضمانتونه ورکړي. دا چې نن داسې ګنګوسي دي چې ملل متحد هم په دې کې شامل شوی ده، زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې همدغه مسایلو ته ځانګړې شوې ده، دواړه خواوې خپل مشرانو سره مشوره کوي.
بل ورته ولسمشر غني د ښځو د ملي اجماع په یوې غونډې کې په طالبانو بیا غږ وکړ چې بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي. دوی هم وویل چې جګړه دې توجیه کړي. ولسمشر ویلي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو مانی نه دي. دوی هم ورته ویلي چې نړۍ د خپله قانې کړې چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تل پای نه وي هغه د منلو وړ نه ده.
هم خلک بیا د دوحې له ناستې د یوې داسې پرېکړې تمه لري چې پکې جګړه ودرېږي.
او چې ورباندې ونې کوم جنګ کوم داسې دوام لري نو
خیر دی که دوه ورځې یا هفته میاشت مو نیسي څه پروا نه کوي، فقط چې سوله راشي دا موږ لپاره مهمه.
په دوحه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ دا پنځم ځل مذاکرات دي چې کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د هند او پاکستان د روان وضعیت په اړه رپورت. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د لوړپوړو چارواکو سره د یوې بیړنۍ غونډې څخه وروسته پریکړه وکړه چې خپلو ځواکونو ته د پاکستان ضد د هر ډول اقدام اجازه ورکړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو پیښو وروسته د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې ده چې هیڅ ډول فشار ته به نه ماتیږي او خپلو ځواکونو ته د پاکستان خلاف د هر ډول اقدام اجازه ورکړې ده. نریندر مودي نن پنجشنبه وویل چې هند به د یو موټی ملت په توګه ژوند، کار، وده او مبارزه وکړي او کامیابه بشي.
جب آتنکی حمله کرتا ہے
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندوستانی باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وښیو چې دا هیواد پرمختګ نه پرېږدي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته لاغه کړکېچن شو چې د روانې فبروري میاشتې په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر له 40 ډېر هندي سرتېري ووژل. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د دې ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه جنرال تالک مسعود وایي پاکستان په هغه سیمه کې د ترهګرو ډلو له موجودیت نه انکار نشي کولی.
پاکستان دوه مخې پالیسی نشي لرلی. یو خوا ادعا کوي چې په خاوره کې دغه ډول ترهګري ډلې وجود نه لري، او بیا په ورته وخت کې په هیواد کې دغه ډلې فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته لکه لمر ښکاره دي.
پاکستان او هند پرون ادعا وکړه چې د یو بل الوتکې ویشتلې دي. پاکستان ادعا کړې ده چې د هندي الوتکې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. اوس دغه اسیر هندي پیلوټ چې په خپل هیواد کې اتل نومول شوی د ترامپ لپاره د اسلام آباد او دیلی ترمنځ د کړکیچ د کمیدو ذریعه ثابتېدلی شي. پاکستان ویلي چې دا پیلوټ به د کړکیچ د کمیدو په شرط سبا جمعه خوشی کړي.
ما د پاکستان او هند لخوا ښه خبرونه اورېدلې دي. زه هیله لرم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. دا ترینګلتیا له لسیزو څخه دوام لري او له بده مرغه ډېره کرکه موجوده ده. موږ د دواړو په منځ کې منځګړیتوب هڅه کوو او ګورو چې که چیرې د دواړو په منځ کې نظم او سوله راشي. زه فکر کوم همداسې به وشي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې هغوی د خپلې خاورې د دفاع پوره حق لري او د پاکستان لخوا د نیول شوي زخمي پیلوټ ویندن ویډیوګانې او عکسونه خپرول د جنیوا د تړون نه سرغړونه ده او هیله مند دي چې پیلوټ به روغ رمټ بیرته هند ته واستول شي.
اور تاسکند سمجھوته کې تحت
د تاشکند د تړون په اساس د جنگي اسیر سره باید د یو سرتیری په توګه چلند وشي. موږ د پاکستان هم دغه تمه لرو. د سیمې خلک راټول شوي چې د خپل پیلوټ د سلامتی لپاره دعا وکړي.
د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو هند او پاکستان ته پروازونه لغوه کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایی حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. له دې امله له پرون راهیسې ګڼ شمېر مسافر په ناڅرګند حالت په هوایي ډګرونو کې ایسار پاتې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون نن پنجشنبه خپل غونډه د وخت څخه مخکې ختمه کړه او یو پلان سوی میلمستیا او تشریفاتي مجلس هم لغوه کړ. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي وروسته له هغه د شمالي کوریا له رهبر سره د غونډه بې نتیجې پاتې شوه چې د یاد هیواد مشر د یانګ بیونګ د اټومي مرکز د تړلو په بدل کې د امریکا د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وویل د شمالي کوریا له رهبر سره غونډه له کوم قرارداد پرته پای ته ورسېده، ځکه د نه غوښتل چې پر شمالي کوریا ټول بندیزونه لرې کړي.
هغوی په بشپړ ډول د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله او موږ دا کار نه شوای کولی. هغوی غوښتل د هغو سیمو یو شمېر برخې غیر اټومي کړي چې موږ یې غوښتنه کوله، خو موږ ټول بندیزونه نه شوای لرې کولی. نو موږ دې ته اړ شو چې له دې غونډې ووځو.
جمهور رئیس ټرمپ او د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ په ویتنام کې خبريالانو ته وویل واشنگتن نه غوښتل چې د شمالي کوریا د مزایلو او اټومي کوپړیو په شمول د یانګ بیونګ اټومي مرکز بهر د مخفي اټومي فعالیتونو پرته قرارداد لاسلیک کړي. خو جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه د شمالي کوریا پر رهبر باور لري او سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې بې پایلې پاتې شوې، د غیر اټومي کېدو په اړه د کیم پر څرګندونو باور لري.
غواړم روابط وساتم و وګورو چې په راتلونکي کې څه کیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ خپل بندیان بیرته راستانه کړل. نور آزمایشات نشته. هغه څه چې بیګا شپه کیم له ما سره ژمنه وکړه هغه دا دی چې نور به د راکټونو او اټومي فعالیتونو آزمایښتونه نه وي. نو زه پرې باور لرم او هیله من یم هغه رښتیا وویل.
د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وویل دوی هیله من و چې دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي.
There are also timing and sequencing issues that were associated.
دی وخت مسأله هم مهمه ده او همدا یو علت و چې ومنو شپې کړی دی پای کړه ته ورسیږي. خو په یاد ولرئ چې د یانګ بیان اټومي مرکز او ټولې اړوندې برخې چې موږ ته مهمه دي د میزایلو اټومي کوپړیو او د وسلو د نورو سیستمونو جوړولو بند هم کړی. یو شمیر نور موارد شته چې موږ پرې هوکړه و نکړه او پای ته ونه رسیدو.
کارلی پامپیو وویل لکه څنګه وغوښتل شول چې ډیر څه وکړي خو هغه چمتو نه وو. اخوا د ویتنام د پلازمینه هانوی یو شمېر اوسیدونکو هم د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د غونډې په بې پایلې پاتې کېدو خپګان ښودلی دی.
د غونډې د یوې ښې پایلې په تمه وم. دا هغه څه نه دي چې ما یې توقع کوله، خو اوس هم د دواړو هیوادونو لپاره د ښې راتلونکي هیله کوم.
هیلمان وم له غونډې وروسته د دواړو رهبرانو ترمنځ قرارداد وشي، خو اوس له دې چې د هانوی په غونډه کې قرارداد ترلاسه نه شو لږ ناهیله یم.
کارپوهان وایي واشنگتن باید یوازې د یونګ بیونګ پر اټومي قرارداد اکتفا ونه کړي، ځکه داسې ویل کیږي چې پیونګ یانګ د دې هیواد په مختلفو برخو کې په مخفي ډول یورانیم تولیدوي.
د څو خبرونو غټکی په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو دواړو ویل دي چې د شنبه په ورځ په دوحه کې بیا غونډه کوي او په مهم مسایلو باندې به مذاکرات وشي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د القاعده سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، د حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او په افغانستان کې اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د بحث اساسي موضوعات ګڼل کیږي. طالبان هم ویل چې د افغانستان د سولې په تړاو او امریکایي او طالبان د حیات ترمن په قطر کې په غونډه کې د دواړو خواو تخنیکی ټیمونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو په توګه خبرې کړې او په همدې موضوع باندې پاینده کې هم خبرې وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی چې په ملي مسایلو کې په ځانګړې توګه د سولې په اړه ټول حدود یوازې د افغانستان خلک ټاکي. اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو په ملي اجماع کې په وینا کې ویل چې د افغانستان ټول اقشار د نوموړو په قول د سولې په اړه یو واحد نظر ته رسېدلي دي او باید چې د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.